درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زیست مات څاروان هر کلی کوم لوبړای د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله کوي غندل ویل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستانی ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي. شاغل مجاهدن په یو بل بیان کې ویلي و چې د خوست ګربزو په مغولګي سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یو کور بمباري کړي چې د 15 هلوکانو او 4 نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو ښځه پکې وژل شوي دي. شاغل مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د 4 ولسي وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ. له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست، کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلې دي. ښاغلی کرزی نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او مېرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي، عاقبت اندېښي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډ وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلي او له هغو کورنیو سره چې عزیزان له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ملکي خلکو وژل او د لوی جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو دو کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمنو او جنو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. یونما دا څرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 15مه د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی. د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي مرستیالي جورجیت غانیون وویل د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د ژغونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوي دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی. او روسیې په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکراینی چارواکو سره په جلاکتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي، همدارس دیارلستور ژوبل شوی دی. په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوز په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیس او 2 پولیس بلاکونه په نښه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې نن له دوو ځوانانو سره د هغوی د کارونو په اړه خبرې کوو. موږ په دې خبرونه کې له هغو ځوانانو سره شخی شو چې ژوند او کارونه نورو ته الهام بخښلی شي. محمد الله مسعود چې انصورګر دی او طارق وزیر چې په خوست ولایت کې کتابتونونه جوړ کړي دي او لیکوالي هم کوي زموږ د دې خبرونې میلمانه دي. دوی به په خپله د خپلو فعالیتونو په اړه درته ووایي. ځان به هم در معرفي کوم. زه عصمت څاروان یم او تخنیکي چارې طاهر روشان سنبالوي. لومړی طارق وزیر صاحب، ما قصدن ونه خوشحال چې ستاسو او دغه راز د مسعود صاحب په اړه ډېر څه ووایم. ښه دا ده چې ستاسو له خولې اوریدونکي واوري. مهرباني.
سلامونه دروان صاحب، خدای دې وکړي چې ښه به وایي. خوښ یم چې په خیر مغږ اورم.
مننه
طریق وزیر د خوست ولایت سیدون کيم او د روپهنې د څنګه ماسلینه
لا هم ماسلیاس په څوم کال موده دی په هنتون
زما خو دریم سمستر دی د ما خو یو ځل پیل کړی او په پانتون د مقابل پانتون ته کمیاب شو یم او هغه به د څنګه لوجه پات شو نو اوس یو آنلاین پانتون سره یم هغه سره لګیا یم نو دریم سمستر دی
ولې مو ارواپوهنه انتخاب کړی ده
زه خو د دې پانتون د انتخاب په برخه کې یو څه خبرې چې زه فکر کوم مهمې دي هر څوک چې انتخابوي و پانځي نو خدای چې کنه زر کې ونی شي یو شی مال لپاره دا مهم نو چې خپل شخصي ذوق او علاقه باید په نظر کې ونیول شي مثلا که زه داسې و پانځي انتخاب کوم چې هغه زما په ذوق نه ده یا زیل ذوق سره کار سره راحت نه ومه نو زه ته خوند نشم اخیستلای نو د انسان لپاره خو تر ټولو مهم شی هغه ذهني آرامي ده بس مثلا که طبابت انتخابوم ممکن زه دومره غږ ځنه کم لکه څومره چې پرو بهنه کې کولیشن چې اوسه په اسانه تر لاسه کم نو ما په مختلفو برخه کې کتابونه لوستل مشومتوب نه نو په من چې ځان سره فکر وکړم چې زه اوس په چی کې مثال خلاصيږي نو دا غي پر اساس ما فکر وکړم چې رو بهنه زباله پر مسلک ته چې ما ورکی نسبت له ټول مسلکونو ته سره خلاصيږي او دا شی د کولیشن دویم شی د کاری ساحه هم مهمه ده زه کوم باید دا سی و برخه کې ځکه یو کوچنی نسبتا کاری څخه صحای خاوي ځکه موږ له ژوند سره دا یو تړلې شایده نو ما چې وسن جوال کاری څخه ډیره فراخه ده او بل دا چې نایاب ده په افغانستان کې ډیره نشته ده زه خپل ډیر په دې نظر یم ډیر څه چام شي خوان نه کوي نو دا سی یو څه نادر او نایاب خوند نیولم کله کله په ژوند کې په کار وی تجربه کولی شي نو په دې برخه کې بل دا چې ضرورت هم ډیر و نسبتا نور برخه ته ما چې فکر وکړ د مرو په نه ضرورت افغانستان کې بیا خاص تن په خوست کې به ډیر دي ځکه تر اوسه په خوست کې موږ مرو په نه لرو یعنی په ټول نو انسټیټیوټونو کې کوم تدریس کیږي یا داس کس نشته چې هغه د مسلکي ډول په ټول فارغ وي همدا د مسلکي نو که څوک کې تدریس هم کوي داس چې د برخه کې مطالعه کړی ده نو دا څو لاملونه او دا برخه مې انتخاب کړل بل یو هلته دا چې ادبیات ته یو څه نږدې ساحه ده ځکه موږ په کره کتنه کې هم یو اروپایي ځکه کره کتنه لرو نو زه خپل د ادبیات ډیر دوه کې هم ډیر مخکې چې ویل ولم نو اروپایانه ملتل ادبیات نه لري کوي ځکه هغه ته ملا هم نږدې کوي او بل د ادبیات کې موږ اروپایانه را لټولې هم شو مثلا په دې نوولونو کې په دې شورونو کې هغه دی یو شعر هغه د ذهن د اروان اړې موږ کولای شو چې اروپایي ته استفاده کړو نو دا غلملونه
بله او تاسو وویل چې په افغانستان کې ورته ارتیا ډیره ده او په دې برخه کې کار کم شوی دی یعنی کم متخصصان لرو حال داره چې په افغانستان کې لا تر شاید تر ډیرو هیوادونو ارواپوهانو ته ډیر اړتیا وي ځکه چې ډیر جنگونه لیدلې ډیر بدبختی خلکو لیدلې دي او ډیر خلک رواني ستونزې لري که په دې اړه اوریدونکو ته توضیح ورکړي چې ارواپوهنه خو څو ډوله ده مستر څومره هدا پورې لیدلې دي اوریدلې دي یو برخه تحصیل په دې برخه کې کوي چې بیا نور سره مشوره کوي یو برخه بالکل لکه طب داسې ده یعنی ډاکټر ترې جوړی شي لکه څنګه چې تاسو ول چې ادبیاتو سره اړخ لګوي له طب سره هم لګوي که په دې اړه یو څه نور توضیح ورکړي مننه
هو دا خو بیا له څنګه سره تړاو لري اروپانه مختلف او ډېرې څنګه لري په هر برخه کې استفاده کیدلی شي معمول څنګه خو یو برخه هم دا کلینیکل سایکالوجي دا کلینیکي روپانه دا چې دا تر ډیره پور ناروغي فوکس کوي هغه رواني ناروغي چې اوسو کې لري د غوي پر لاملونو علاج باندې باس کوي دا برخه دا چې طب ته نږدې ده او په دې کې اروپا د خلکو د رواني ناروغي د تشخیص او علاج هڅه کوي مشاورې برخه هم دا د مشاورې روپانه دا چې هغه کې هم تر ډیره په رواني مسایلو کې بیا چاته مشوره ورکول کیږي مثلا د جنایي څنګه ریچ پږي کې پر جرم بحث کیږي د جرم پر لاملونو د جرم پر پېژندنه لمنځوړلو د مسایلو سره اړخ لګوي د مشهور او پانه د چې دا هم یو ډېر مهمه څنګه ده د مشهور په اړه بحثونه کوي یا مثلا یو اروپو په پاکستان کې دند اخلي ول تاغه مشمان چې وی لغوي سره کار کوي د غوي پر ځنه باندې کار کوي د هغې تر څنګ تربیتي ارو پوهنه ده چې دا بیا تر ډېره تعلیمي ساحو کې برخه اخلي، چې مثلا څه ډول کولی شو چې دغه د تربیتي برخې مخکې وړلو لپاره هڅه وکړو. نو دغه ډېرې هغه مختلفې څانګې دي او کری ته هم په همدغې د څانګو له وجې پراخه شوې ده. مثلا یو څوک کولی شي تدریس وکړي، کولی شي مختلف موسساتو کې په افغانستان کې چانس دی چې په هغې کې هم تر ډېره دادي خلکو سره په رواني ډول د مرستې کولو لپاره هڅه کېږي. نو دغې تر څنګ په تجارتي برخو کې هم استفاده کېدلی شي، د ورځني ژوند په مسایلو کې هم استفاده کېدلی شي، په سیاسي برخه کې هم موږ دا څانګې لرو چې هغه برخه موږ لپاره مطالعه کولی شي. خو تر ټولو هم همدا د کلینیکل سایکالوجي ده چې تر ډېره پر رواني ناروغیو تمرکز کوي.
بلکې ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ساجی رادیو ځوان فکر خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، دوه ځوان میلمانه لرو، طارق وزیر او محمد الله مسعود. محمد الله مسعود ته لا هم منتظر یو، ټلیفون ته جواب نه وای. تر خبرونه مخکې ما ته ویل و چې دوی په ساحه کې ټلیفون ډیر شکار نه کوي، نو هله ده چې ټلیفون یې کار وکړي او جواب وای. خو مخه تر دې چې بیرته طارق وزیر صاحب ته ورشم، یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راو پیژنئ.
احمدزاد غزنی ولایت کومړکین.
شاد ډیر مننه کور ودان. موږ له خپل درنو بل منو سره چې دوه ځوانان دی، په دې خبرې کو چې البته دا داسې ځوانان دي چې هم لیکوالي کوي، یو انځورګر دی، بلې ارواپو دی، او غواړو چې د دوی د ژوند په باره کې خبرې وکړو چې څومره تاسو ته الهام بخون کې دی. تاسو په خپله په څه بوختی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یاور خدا دوه میلمانو سلامونه وایم.
سلامات اوسئ.
د زیرا ډیو ټول اوریدونکو ته
کور دی ودان.
اواز مې نه
بله شخص برازی مهربانی ستاسی خبری اوریدای شو متاسفانه چې لکه او بلې ستاسی خبری مو اوریدې. مهربانی ادامه ورکې، څه کوي، په څه بوخت یا څه کار کوي؟ تاسو انټرنیټ ډیر کمزورې دی متاسفانه، دی واتساپ له طریقه چې خبرې کوي کله کله چې انټرنیټ ضعیف وي نو دغه مشکلات وي. خیر، ور به شو بیرته طارق وزیر ته. وزیر صاحب، تاسو یو موضوع یاد کړه چې له ارواپوهنې سره مو مینه په دې خاطر هم ده چې له لیکوالي سره اړه لري. زموږ د ډیرو دغه یوه ستونزه ده چې یو څوک په یوه برخه کې تخصص وکړي، بیا هغه څه چې زده کړي، کوم علم چې ترلاسه کړی، هغه نورو ته انتقالولی نشي. نو دا بیا نور الا نور شي چې که یو څوک یو علم ترلاسه کړي او بیا په عین حال کې هغه نورو ته انتقالولی شي، یعنی لیکوال ووسی. دغه سکل کسان کم لرو، لځکه هم په خو زمانو کې هم شاید ډیر تکړه خلک موږ درلودلی وي، خو هغه څه چې زده کړي دي، کومې تجربې دي، هغه نورو ته انتقال کړي نه دي. تاسو دا ووایئ چې څه چې مو لوستي تر اوسه پورې هغه مو خلکو ته انتقال کړی دي د لیکنو له لارې؟
نو دا ډېره مهمه مسله ده سروان صاحب. زما خپله هم زه په دې نظر یم چې یو څوک چې په هر مسلک کې اوسېږي، خاصتا په علمي مسلکونو کې، هغوی باید هڅه وکړي چې د خپل فکر، خپل نظر، خپل مسلک او پوهه انتقال کړي. مثلا زه ډاکټر لرم په هیواد کې، خو زما ډاکټر لیکوال نه دی، زما انجینر لیکوال نه دی، مثلا زما هغه څوک چې سیاست پوه دی هغه لیکوال نه دی. نو هر څه د لیکوالي موږ ټولو ادیبانو ته پرې کړه. زما لپاره د طب متن هم ادیب ولي کې، د انجینرۍ متن دی هم ولي کې، سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیک هر متن دی ادیب ولي کې. دا منطقي نه ده. منطقي خبره دا ده چې زما د هرې برخې مسلکي باید په عین وخت کې لیکوال هم اوسېږي. نو زه کاروپانه لولم، یو هدف مې دا دی چې په همدې برخه کې لیکوالي وکړم. په همدې برخه کې مثلا هغه اثر چې د نړۍ مهم اثر بلل کېږي، هغه خپلې ژبې ته راوړم. همدا د لیکوالۍ نشتون موږ داسې یو حل ته رسولي یو چې هر مسلک مو ډېر کمزورې دی په خپل ژبه کې. ځکه ما ته یادېږي زه چې اول سر ولاړم کابل ته پوهنتون لپاره، ما خو یو څه فارسی لوستی و مخکې مې دری زکړی البته خو ځین ماسلین چې راغلی و لپاکتیا راغلی و بیا لپاکتیکا لنورو پښتنو ولایتونو هغه له ډیرو څنګه سره مخ و ځکه هغه نشول کولای چې په دری باندې پوه شي نو او پښتو کې وکاله کله موږ سره ته و چې یو شی پښتو کې هم راوړی موخه هغه وایي چې پښتو کې کچې لري خو تاسو را پیدا کړئ نو دا پښتنه د دوی منطقي هم ځکه پښتو کې موږ ډېر څه نه لرل ډېر کم کتاب را داسې لرو چې هغه د اروپهنې علمي اثر بلل کېږي اسان دا موټیویشنل کتابونه شته خو دا په درد نه خوري نو هغه دا چې زما اروپهن شته خو زما اروپه لیکوال نه ده نو زما خپل ډېره هڅه دا ده چې هم په دې برخه کې ژباړه وکم هم لیکنه وکم او کچیرته مې کار پیل کړم هغه د خپلې کاري ساحې د خپلې کاري تجربو د شریکولو لپاره کار وکړم
بله او لځکه خو هم په اکثرو په ټولو دنیا کې هم داسې ده چې که تاسو ساينس لولې که تاسو انجینری لولې که تاسو طب لولې ورسره ژبه هم لولې او د دې لپاره ده چې ګوندې ته کوم شی لري هغه نورو ته انتقال کړي په دې شکل سره لیکن زموږ په پانتونونو کې هغه د ژبې مضمون لکه چې اسی یو اضافي مضمون دی ډېره توجه نه ورته کیږي نو همدا وجه ده چې ډېر تکړه ډاکټران وو لیکنه نشی کولای یا ډیر تکړه انجینران مو لیکنه نشی کولای ډیر کم کې پیدا کیږي چې هغه لیکنه کوي خو خیر کله دې تیر شو د لیکوالي په برخه کې وایي چې د لیکوالي سره څومره مینه لري په کومه برخه کې لیکل کوي
زه خو به اوسم ځان ته لیکوال ونه وایم دا یو ډیر لوی او ډیر ستر نوم دی ډیر کار غواړي خو تر کومه چې کولای شو زما ډېره علاقه په ادبیاتو ارواپوهنه کې ده همدغه مسایلو کې هم یو څه ژباړه کوم داسې چې مخې ته راشي چې هغه مې خوښېږي په دې باندې کار کوم د هغه تر څنګ د مرکوی او ټولګم هم نشر کړی وه چې په هغې کې مختلف ارواپوهنې دي او ادبي مرکې وې په همدغو موضوعاتو له کسانو سره هغه هم نشر شوي وې نو او تر ډیر لیکلی مم په ادبیاتو په ساحه کې دا یادې هر په هنه برخه کې خو فعلاً مې ټول وړاندې ټول تمرکز پر په هنه وکړم او هم دې ته کار وایم
بله بیا هم یو اوریدونکو لرو زابلای صاحب دی او ګورو چې دوی څوي زابلای صاحب اول خو سلامونه
وعلیکم السلام جناب سروان صاحب سلام تاسو ته تمنده ملمنو ته اوریدونکو ته
سلامت اوسه کور ودان زموږ یو ملما لانه دی اثر شوی محمد الله مسعود چې انصورګر دی خو بل ملما مو طارق وزیر دی چې هم لیکوال دی او هم ارواپو البته لا هم درس وایي نو تاسو اوسه تاسو خپل مشغولیت څه دی څه مصروفیت لري له چی سره علاقه لري
ډېر مننه کوم لکه څنګه چې څرنګه تاسو خبر یاستي استه د تل کې سره علاقه لري زه خپل یعنی مسؤلیت می تر دوه کاله مخکې پورې ما لماشین کوبه تر دوه کاله مخکې پورې زه د سند تر څنګ ما کاریګری کوله له ایران تر پاکستان تر افغانستان او بل بل ولایتو کې د کاریګری مسؤلیت په کاریګری مسؤلوم خو اوس لږه کومه ځای یو دکان می ځان ته برابر کړی دی موبایل پر شو ورکوي او پیسو ورکوي موبایل ورکښه ورکوي نو د دې دکان کې مو دا یو کال یو نیم کال شفره تیر ده
یو بل پښتنه بلارم خو اول درات وای چې د دکان تر څنګ چې د مودې امرار معاش لپاره دی کنه چې ځان ته او کورنۍ ته پر ډوډۍ پیدا کړي له چی سره علاقه لري دلچسپي مو له چی سره دغه شی ته چې اروپایان هابي وایي
یعنی تاسو کوم شی نه یعنی موږ باید ته ارمان لرو په زړه کې
نه ارڅوک یو شوق لري مثلا یو سړی دی انجینر به ډاکټر به ورسره لیکوالي خوښه ده شاعري خوښه ده یو بل څوک دی سپورت یې خوښ دی یو بل څوک دی موسیقي یې خوښه ده ستاسو د خوښې شی څه دی
ډېر جالبه پوښتنه ورسره مخامخ شوم دا چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اورېدونکي پوهیږي زه له ماشینتوب له رسنیو سره زیاته علاقه لرم لیونۍ مینه ورسره لرم کلسی ما درس وایوم هغه وخت ما دا ارمانو په جریان کې ما رسنه اوریدلې ما ای کاش ما دمر زمينه برابر شي چې زنه دې کاریګری نه بڅم زمای اقتصادي څه شي تر څو زه زده کړم زه په هنتن وایم زه جرنالیزم ولولم زه په یو رسنه کې کار وکم خو هغه ارمان مې پوره شوی نه ده تر اوسه مې رسنه کې کار نه ده کړی یو خاص ارمان مې و خو نور ارمان دا چې ارمان ارمان جوړوي ډېر ارمانونه مې د نیکه مرګه پوره شوي دي پیلن دغه یو ارمان مې په زړه کې پاته دی رسنۍ کې مې کار نه ده کړی زیاته مینه ورسره لرم همدې رسنۍ ذاتې مېونه مې دې ته زه وخت ولم چې زه په تیرو کلونو کې البته په څو کلونو مخکې په بېلابېلو مشاعرو کې زه ګډون وکړم بېلابېلو غونډو کې ګډون وکړم نو دې رسنیو یو وړوکی شاعر هم را جوړ کړو
ډیرشه نو دا پخپله دې ستاسې د ذوق مسله معلومه شوه چې له شعر سره علاقه لري یو بله پوښتنه هم دا ده چې تاسو ویل چې پخوا به په ایران او پاکستان او نور ځایو کې مم کار کاو لیکن اوس پخپل وطن کې دکان لري او څومره پخپل کار کې کامیابه یاست او نورو ته څه پیغام لري که څوک ځینې البته خلک وایي چې په افغانستان کې کاروبار نسته خلک پیسې ډېرې نه لري نو که ته دوکان یا بل کاروبار شروع کړې نو ډېره ګټه نه کوې دا خبره څنګه ده
در یو حدا ما عملم کړی دا او د کیکم ولم چې وای د زحمت راحت نسته به شکه د زحمت راحت نسته ما ولا سکالا سپر سر په ځنی ولایت کې د مزایتو په سخ شقه کار مصرفهم له نور ملګر سره خپل ورونه هم را سره د دې کار په وردو کې ما ته حتی جن خبري اعلان ملګر جن شاعران ملګر چې زه په هر وخت کې حالت غوند ته ورتم هغه به ما ته وخت وخت مشورې راکولې چې ته خو دې کار ما خوږو دکانداری اقتصادی برابری مسلسل منظور مشرو دیکھنا
ډېره مننه صابری صاحب کور دې ودان سلامت اوسې مخکې تر دې چې بیا طارق وزیر ته ورشم یو بل اوریدونکی هم شته دوی سره به هم خبرې وکړو اول خو سلام علیکم ځان هم را وپیژنئ
وعلیکم السلام سمیم کندوزی هم د کندوز میاړي کې نیولې
او څومره شه کندوزی صاحب دا وایي چې په څه بوخت یاست څه کوي
مصر په یو په مشغولیت مو درسونه دي درسونه وایي
شه یعنی د پانتون معاصلې کې د شوانزي زده کوونکې
نه دینی مدرسې دغه کې دینی کتابونه وداسي
شه مدرسه وایست شاشه لچیش سره علاقه لري بیل درسونو لدرسونو سره نه پېژم چې لري کنه اکثره خلک نه لري خو ځینې ځینې لري هم خو ځکه چې هغه یو څه دی جبري پکې کنه په دې خاطر وایم لکن د دې ترڅنګ خلک ځینې هغه لري شوقونه لري څوک له شعر سره مینه لري څوک له رسم سره مینه لري تاسو له څه سره مینه لري
خو درسو سره ډیر مینه لرم
او شمرغه
د دې خط نویسی او د دې علم سره ډیر می آشنایی زیاته ده
خط نویسی نه منظور خطاطی ده خطاطی مخ خوښه ده
او خطاطی مخ خوښه ده
خطاطی کوي پخپلم کنه کما سي خوښه ده
صرف مخواش ده خدا ده چې موږ مصروف یو وخت نه لرو په دا خاطر صفات ده کوشش کوو چې فرصت پیدا کوو شروع کوو.
فکر نه کوي چې دا ډول شوقونو ته وخت خامخا پیدا کیش بس یو نئی براخلی او کاغذ به او رنگ به که دی ورځ یو 15 دقیقې دا کار وکي نو شاید ډیر وخت نه ده. خو
نه شوق داسې لرو چې یو استاد ځان لپاره انتخاب کو شروع کړو داسې د ځانه شروع کوو که داسې نتیجه ور نه کړي.
نه که د شو خطونو ته وګورئ د استادانو خطونو ته وګورئ او کوشش وکړئ چې کاپي کړئ. فکر کوم ډېر کسان چې خطاطان شوي دي اولې داسې شروع کړې ده او که استاد ولري خو به لاړ شئ طبعا درته به وښیي چې څنګه نه یې ونیسي. بله او
هغه څه کېږي خو نتیجه نه ورکوي ځکه موږ تجربه کړې نور چې کوم یو پند دی خو دغه چې استاد بیا سړی باعث وي پر هغه کار باندې.
مطالعه مو څنګه خوښه ده که نه ده؟
ولا څلور ساعت مطالعه باندې مصروف وي که هغه عصري وي که دیني وي.
نه د زده کړو نه ورآخوا نور مطالعه کوي عمومي مطالعه وکنه
و بس رسنه ایم تاکیبه و هم دستی نور کتابون هم دستی مطالعه کو به هر بخش که
هر بخش که یعنی که هر بخش که تاس کتاب ولی فکر نکوی چی بیا با پیو برخه که بیر پرمختگونه که یا دادی اغا خپلا مین معلومه که چی پا کم برخه که علاقه لری او که اغا دیر اغا برخه تا دیر توجه او که نو شاید دیر چزده که کسنگه.
و دینی کتابونه ډیر مطالعه کوو د مسایلو په اړه چې کوم ډیر ملي حاځي
پرحال. بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلیم کندزی صاحب کب کوم بل خبره لري کولای شي وی کی د ځوانانو پروګرام د استاسو پروګرام دی او کنه در سره خدای پامانی به وکم.
نو کوم موضوع شو راکړی ما خلاصې زنگ درته وایو.
ډیر مننه ډیر مننه. بس خوشاله اوسې کور دی ودان ور بسو طارق وزیر ته او قدر من اوریدونکو ته وایم چې ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوري. طارق وزیر صاحب مخکنی اوریدونکو زابولي صاحب ویل چې له شعر او شاعری سره علاقه لري تاسو څنګه؟
زه خو خپل د شعر ډیر مینوال یم خوښیږي مې چې شعر ولولم ښه شعر ولولم او د شعر په اړه یو څه ولولم ځکه څومره چې څوک د شعر په اړه یو څه لولي نو هغه د شعر ذوق یې راپورته کېږي. زموږ په ټولنه کې خو دا د شعر ذوق هم یو څه ډېر ټیټ دی که هغه شعر نه تعقیدېږي کوم چې په معیار دی کوم چې لوړ دی خو هغه تر ډېره په سطحي شعرونو باندې ډېر تمرکز دی او ډېر مینوال لري. نو د شعر لوستل او د شعر پاړه لوستل د شعر پاړه فکر کول دا یو ډېر ښکلی کار دی ځکه زه فکر کوم او شعر د هر چا لپاره مهم هم دی. دا ادبیات کې ډېر داسې مسلکونه پورې ونه تړو ډېره ښه ده داسې د یو ذوقي شي په شکل ورته وګورو د یو ساتیري او د خوښۍ په شکل ورته وګورو دا مو هم ساتره تېروي هماغه د خپله برخه کې چې سړی له مطالعې ستړی کېږي هغه ستړیا ختموي او دغه پرتنګ یو پیغام هم لري ځکه دغه شعر خو هم د یو چا د فکر نه چور دی د ژوند د تجربو بیان دی لکه هغه د حمزه وبا خبره چې د ستا په ننګو کې زما د څه به ته او
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زری بابا کړم. بله او
زری بابا کړم یا د امغه ایوب صابر خبره دامت کیفیت داسې وی صابر لکه خیږي په شعر چې د نبیر نو دا یو ډیر کړه وغواړي هغه د شعر د ټول ژوند د تجربو د فکر نه چوري او بیا غل مخره شریکي.
بالکل. او په خپل هم شعر وایست او کنه صرف شعر مطالعه کوي او د نورو له شعر خوند اخلي؟
نه خپل شعر نه لیکم ځکه زه فکر کوم چې کای نشم لیکلی نسبتا هغه خپله برخه کې څومره ښه ډول مخکې تللی شم په شعر کې نه شم تللی نو شعر یو څه نسبت ما ته زه فکر کوم چې ډېر ګران کار دی ډېر به آسان
وي. تاسو ویل چې د شعر په برخه کې مطالعه کوئ یو په یو برخه کې خصوصا په ادبیاتو کې دا قاعده ده تر ډېره حده پرې که په یو برخه کې ډېره مطالعه وکړئ بیا درته سخت شي همداسې ده که نه؟
خو داسې وي چې هلته ذوق لوړېږي مثلا که همدا ځوانان چې اوس شعر لیکي په ټولنیزو رسنیو چې موږ د دوی شعر ګورو هغه ډېر پچیچ معیار وي ولیکن دا شاعران چیرته خوشحال بابا ولولی، مثلا استاد سرلی ولولی، چا سعود ولولی، مثلا درویش دورانی ولولی، بیا هغوی فکر کوي چې دغه اصلي شعر څه دی، هغوی فکر کوي دا سخت دی، نو بیا ورته معلومیږي، ځکه د هغوی په فکر دا معیار لوړیږي. خو که چېرته بیا دوی په هغې برخه کې مطالعه ونه کړي یا هم داسې څه شیان اوري، بیا فکر کوي چې والا زه خپله هم ډېر ښه شعر لیکم، نو هغه ځان پرې نه نقد کوي. کنې تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې په ادبیاتو کې سوال باید ځان خپله نقد کړي، کله چې ځان نقد کړي نو بیا د نورو له نقدونو بچ کېدلی شي. نو دا واقعیت دی چې کومه برخه کې څوک څومره مطالعه وکړي، کار وکړي، یو څه ولولي، د لوړ معیار څه ولولي، نو بیا سختېږي، ځکه دوی ته هغه لارې هم څرګندې شوي. بله خبره دا ده چې کله چې شعر ولوستل شي نو دلته به یو څوک پوهېږي چې شعر لپاره د نوې خبرې موندل، بیا په نوي انداز وړاندې کول دا څومره مهم دي. خو که څوک شعر ونه لولي هغوی ته داسې دا معلومات نه کېږي چې کومه خبره زه کوم مخکې شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده په کوم انداز شوې ده. ولې چې څوک لږ شعر ولولي هغوی ته بیا معلومات کېږي، نو بیا دا پوهېږي چې څومره کړاو غواړي، که بیا نوې خبرې را پیدا کوي، یو نوی انداز ورته پیدا کوي او دا کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس بیا یو اوریدونکی لرو، ښاغلی مسعود هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مخکې تر دې چې له ښاغلی مسعود سره خبرې وکړو، اول یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې له کوم ځایه خبرې کوي. اول خو سلامونه او ځان را وپیژنئ.
خدا دې مان قبل کا محترم اسمت اروان صاحب، سلامونه تاسو صاحب د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، همیشنه اوریدونکو عبدالحاد اتل د هلمند ولایت.
بالکل اتل صاحب، اتل یاس نو، ډیره مننه کور ودان. اتل صاحب، مخکې زابلی صاحب چې ستاسو په شان هغه همیشه ټلیفون کوي، ټلیفون کړی و له غسر خبري وکړي، لغه مو دا پښتنه وکړه چې له چیش سره علاقه لري، په چیش بوخت دی. تاسو څخه مو عین پښتنه کوم، په څه بوخت یاست او بیا دې علاقه راته وایي د چې سره مینا ولا قلری؟
خدای دې خوشاله کوم محترم اسمت تروان صاحب، داسې موضوع دې ټاکلې ده چې ډېر خوندور موضوع دې ټاکلې ده. زما خاص مینې چې د اسمت تروان صاحب د خپل درسونی سره ډېر علاقه لرم، چې مثلا تازه خبرونه او د نړۍ په حالات ځان خبر کما. قبل خبره ده محترم اسمت تروان صاحب، زه په خپل دلته په هلمند ولایت کې د زراعت په کارو کې، مثلا په د دکاني کارو کې ډیر دغه لر مهارت لرم او خوند راکې په کارو کې، دا کارونه خوند راکې. او تاسو پر سوشل میډیا پر خاله رسنی باندې د رسنی سره ډیر علاقه لرم، ډیر ښه خوند راکې. اسمت سروان
صاحب سلامات اوسه. اتل صاحب، تاسو له زراعت سره علاقه لري، په زراعت سره څنګه علاقه لري؟ په دې برخه کې څه لوستي دي، کوم نوې تجربه هم ترلاسه کړي دي او هغه عملي کړي دي او کنه؟
قربان سم اسمت روان تاب د ول اکتوبر څخه دروسه پوری ز په زراعت کې مثلا کار کوم، دغه د زراعت کښت کوروندې کوم. نو معمولا نه زراعت کې مثلا کم مرزونه لري، مثلا کما پتونه ورته د خېج هغه ما ته ټول معلوم دی، پر تکه سمو بغواړي، پر څونه وخت بغواړي، باید پر خپل وخت وبته. نو په دغه کې ډیر ماهر هم د ماشین تور د وخت محترم اسمت روان تاب بیا تر نن ورځې پوری دغه زراعت کار کوم او ډیر علاقه ورتل رم. او خپل تر واسه هم کوشش کړی چې د کان په شینه پوی مثلا د وبو طریقه نور معلومیږي، د وبو طریقه مو شول ده، هغه د خیر لار چې مسلمان ته ګټه رسیدي هغه منځ درغه ولې اسمت روان تاب نور مسلمانان ته هم یو ګټه وغره کېدل ده.
تاسو ویل چې د کوم ناروغي چې زراعتي محصولاتو ته پیښیږي، دغه په برخه کې هم مهارت لري، پیژي چې څه ورسره وکړي، دا مو له ځان زده کړی دي که مو له نورو زده کړی دي؟
قربان ته محترم اسمت روان صاحب، دا خو نو خپل زده کړی د نورو د کانان ته د زراعت ماهرین بدل تر اتلل په دا کښت کروندو به ګرځېدل. نو دا خو څنګه هم څه دغه زده کړی دا بل خپل هم را مرمي محترم اسمت روان صاحب، چې مثلا دا سره کم مرضی، مثلا د غنم سره کم مرضی، سره کم دوا غواړي، سره کم کوټ غواړي، بیا په څونه شپو ورځو باندې و پاشل شي، همدارنګه د جوارو مثلا وبه پر څه ترتیب لګیږي، دا په خپل را مرمي تجربه پکې لرم محترم اسمت روان صاحب.
سلامت اوسئ اتل صاحب، کور دی ودان، سلامت اوسه، شور است در تقواړو ور بسو. شاغل محمد الله مسعود، مسعود صاحب تاسو ته مرکلای وایم. زما ژغوري مسعود صاحب، مهرباني.
جر مننه په لمړي قدم کې خو تاسو ته او استاد رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه تله سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول ورو جوړ وي، خوشاله به وي. مننه.
کور دې ودان. ما تاسو هم د سلند معرفي کړی چې ښاغلی محمد الله مسعود په عین حال کې انزورګر دی، لکه طارق وزیر چې مې داسې لنډ معرفي کو. دا د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو له خپلې ژبې واوري، تاسو د خپل ځان په اړه څه وایست، څنګه ځان ور پیژنئ؟
جار مننه، خوشحال اوسه. نوم محمد الله دی، پلار نوم احمد شاه، تخلص مسعود پما، د پکتیا ولایت میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. شپږویشت کلن یم. په څوارلس سوه شمسي کال کې د پکتیا پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. اوس مهال په خپل کلي کې د معلمۍ دنده پر مخ وړم.
نو حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې بیا لاړې معلمۍ ته؟
دولسم سیم پوری ما خپل دغه دی زوق برخه چوارشته مې شو ادبیات وو. خو بیا په دولسم کې ځا زما استادانو کنه ول د خبره وکړه چې بیا څه کوي چې ولې نو حقوق ول ولا حقوق خدي وظیفې پیدا کیږي. نو بیا مې حقوق سره ول وسله، خو خدای شته د زړه هغه مې نه وه، علاقه مې نه وه، خو هغه مې ول وسل. او دغه د هنر او د ادبیاتو سره د ماشومتوب له مې اړیکه وه، علاقه مې وه، او په دغه هغه کې بیا پاتې بس.
نو د ادبیاتو سره چې مینه لري، څه لیکي؟ شعر وایست، نثر لیکي؟
پیل خو مې په شعر باندې کړی ده. زه د څلورم ټولګي زده کوونکی وم، تقریبا دیارلس سوه واتیا هجري شمسي کال و چې ما لومړی شعر ولیکو، خو شعر به نه ورته وایم. ماتې به ډیکرې شوې، بیا مې خپل تره او پلار ته وښودو، هغو بیا ډېر تشویق کړم. هغه رئیسې ما شعر هم شروع کړو، اور پسې دا ورستۍ کالونه کې بیا ما د نثر برخه ډیر کار وکړو. نو هغه خاطرې زیاتې لیکم، همداسې مقالې لیکم، ور سره څنګه کله ور شعر هم لیکم،
او بیا چاپوي هم خپروي.
چند تخ مې اوس اراده نه ده کړې چې خبره زړه مې اوبه نه دي ورباندې شکلې. نو انشاءالله چې وخت تیر شي او د چاپ وړ شي، بیا به له خیره ټولنې ته وړاندې کوو.
او د انزورګرۍ په باره کې مو وایست چې تاسو خو ښه انزورګر هم یاست، له کله مو انزورګري ته مخه کړې؟
انزورګري مې هم هغه د ماشومتوب نه مې ډېره علاقه ورسره دی.
د ماشومتوب هم علاقه وه له ځانه مو
انزورګري سره. زما خپل اول سیب شېر غړي تکړه په دې برخه کې، نو ما ډېر شیان راوړل او زه ډېر تشویق کولم. هغه لومړی پیل مې د مکتب له ابتدایي دورې څخه کړی ده، خو کله چې بیا زه ثانوي دورې ته لاړم، تر لسم نه وروسته مې بیا د انزورګرۍ برخه کې ډېر کار شروع کړ.
او کوم خاص سبک لري په دې برخه کې؟ مراته وایست چې د اوبو رنګ کاروي که روغني رنګ کاروي؟
اوس ما ذوق داسې ده چې عمومیاتو کې ډېر ده کنه. زه په اوبو رنګونو باندې کار کوم، په پنسلي رنګونو باندې کار کوم، داسې کلمي رنګونه شوه. نو په عموم کې ما د طبیعت انزورګري مې خوښېږي چې طبیعت رسم کړم، کنه په هغه باندې خبرې وکړم. ځکه زما خو یو وظیفه دغه ده کنه چې په کله درس کې موضوع سره مخامخ شوم، بیا زه غواړم چې دغه موضوع شاګرد ته ښه وړاندې کړم. د ما سره په دې برخه کې ډېره مرسته کوي. مثال د ونې یو درس ته یا د چاپېریال د ساتنې یو درس زلرم کنه، نو کله چې زه رسامي ورته وړاندې کوم، هلته بیا دوی هغه ما د درس مفهوم ډېر ښه اخلي، نو دلته دې څخه بیا زه کار اخلم.
ښه، او رسامي ته یا انزورګري ته څومره توجه کوي، څومره وخت ورکوي؟ مل انزورګری ته څومره توجه کوي؟ یعنی یو وخت د ځان لپاره یو جدي مسلک ګڼي، او کنه سی کله نا کله چې مو شوق وشي بیا رسم کوي او کینه نه کوي؟
زما په نظر دغه رسامي هم داسې ده لکه دغه شعر چې الهامي برخه موږ ورته وایو کنه. یعنی هر وخت سړی نشي کولی چې انزورګری وکړي، یعنی هر وخت سړی نشي کولی چې شعر ولیکي. کله ورداسې شي یو پیښه یا یو انسان یا یو کیسه یا یو خبره بله صحنه ما باندې اغیز وکړي، هغه د رسامي الهام ماته راشي. او دغه مطلق ته زه جدي فکر کوم، پام کوم، خو یعنی داسې هر وخت نه کېږي سړی هر وخت کېږي رسامي دې جوړ کړي کنه. کله ور د یو موضوع تاثیر وي یا د یو پیښې یا د یو خبر داسې تاثیر چې راشي هغه زما په ذهن کې کېني، دغه انځورونه.
بله. او آیا فکر نکوي چې ممارست او تمرین هم ډیر ورته پکار دی؟
او بالکل بالکل، هنر خو خبره غدا چې د تمرین خبره ده کنه. په لیکوالۍ کې مونږ یو خبره کوو چې که غواړي چې ښه لیکوال شي نو ته به تمرین کوي تمرین کوي تمرین به کوي د لیکلو تمرین. رسامي او خطاطي هم دغه خبره ده که نه چې تمرین ډېر مهم دغه د څومره په جزئیاتو باندې ته کار وکړي که نه هغومره بیا کلیات کې کی زه دې منظره د منظرې خبره کوم که زه غواړم چې منظره رسم کړم نو منظره کې لومړی باید زه ونه ښه رسم کړم زه باید کاڼی ښه رسم کړم زه باید غر ښه رسم کړم که نه دا تمرین چې
بله 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 ستاسې غږ کله کله قتم شي نو له دې کبله له اوریدونکو هم معذرت غواړو. تخنیکی مسائل دي او په ځینو سیمو کې د افغانستان انټرنیټ او ټلیفون هم ښه کار نه کوي له بده مرغه. پر حال له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو درنو اوریدونکو او خپلو درنو میلمنو ښاغلیو طارق وزیر او محمد الله مسعود سره یو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خپل درنو اوریدونکو او درنو میلمنو ته هرکلی وایم. طارق وزیر صاحب ډیر کم ځوانان ستاسو په شان ته د مسعود په شان شته چې د خپلو درسونو او اصلي کارونو ترڅنګ نور کارونه هم کوي، رسامي کوي، لیکوالي کوي، مطالعه کوي. هغو نورو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟ هغوی چې دا کار نه کوي ممکن هغه خوند چې تاسې له دغو کارونو څخه اخلئ نه له هغه اصلي مسلکه څخه، مثلا تاسې ارواپوه یاست نه له دې چې یو ځای کار وکړئ او له خپل کارو سره له دې چې پیسې هم ګټئ له هغه شاید دومره خوند وانخلئ لکه په دې برخه کې چې یوه لیکنه وکړئ، یا مسعود صاحب شاید له خپل معلمي دومره خوند وانخلي لکه له څومره چې له خپلې یوې تابلو څخه چې اخلي یا له خپلې یوې لیکنې څخه اخلي. نورو ځوانانو ته ستاسو پیغام یا سپارښتنه څه ده؟
تران صاحب، دا ډېره ښکلې موضوع ده. د ژوند د ډېرو خوندونو د رنګونو تجربه کول خپل ژوند ښکلی او ښکلی کوي او معنادار کوي. کله کله د ژوند شیبې ترخې وي، سختې وي، نو که د ژوند کې تنوع ولرو، مختلفې برخې ولرو، نو یوه برخه کې ستړی کېږي، بله کې وي، بله کې وي، ژوند د رنګونو څخه ډک وي، نو دا ډېر خوند کوي. زه خپل هم په همدې نظر یم. زه اوس مثلا په مسلکي لحاظ مسؤول ارواپوهنې ته یم، که نه په دې برخه کې زه باید زده کړم وکړم، په دې کې باید کارم وکړم او پامکه مسولیت هم راګرځي. په پاتې برخه کې زه یو څه ولیکم یا ونه لیکم ممکن ډېر مسولیت را ونه ګرځي، خو د خپلې ذهني آرامۍ لپاره، د خپلې خوښۍ لپاره دا شی ډېر ګټور دی او دا ذوقي کارونه نسبتا ډېر ګټور وي، ډېره ښه پایله ورکوي هغه کارونه ته چې هغه د مسلک له لحاظه کېږي. ځکه په مسلک کې کله کله ممکن انسان شوق ونه لري، چې شوق نه وي هغه کار داسې وي لکه په مثلا چې موږ وایو چې وار ور باندې تیروي، خو کله چې ذوقي وي هغه بیا په ډېر خوند کېږي. زه خپله اوس د روپانې تر څنګ د استادۍ برخه مې خوښېږي چې تدریس وکړمه، سره له دې چې هېڅ اړتیا ورته نه لرم، خو بیا هم هغه د یوې برخې د بدلون لپاره مې دا څه وکړه او یو بدلون چې ما غوښتل په هغه ځای کې مې رامنځته کړه هغه دا و چې زموږ په ټولنه کې هغه استادي چې ده تر ډېره له تشدد سره مل ده، له تهدید سره، له پوچو خبرو سره، له ټینګار سره، له میخانیکي یادولو سره، یعنی دا ټولې هغه ستونزې لري. او زما هیله دا وه چې له هغو ارواپوهنیزو میتودونو لپاره چې زموږ لپاره د ښوونې او روزنې په برخه کې او د ماشوم روزنې په برخه کې توصیه کېږي استفاده وشي. ما هغه کار وکړه او دا نن یې پایله هم راکړې ده. نو په ډېرو برخو کې کله کله ځان ازمایل دا خبره له انسان به ځان ورکولی شي که نه هغه اصلي مسلک کې پاتې کېږي، خو که دا وي چې ته اصلي مسلک کې ځان ورسوي د هغې تر څنګ نورو برخو کې مې یو څه کار وکړي دا توان نه کوي، خو هغه اصلي مسلک باندې ټینګار ډېر په کار دی چې وشي. نور خو ژوند څومره له خوندونو ډکولی شو، له رنګونو ډکولی شو.
بله ډیره مننه وزیر صاحب. مسعود صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ او زمنن دا هم اوریدونکو ته وایست چې ممکن د زموږ په اوریدونکو کې داسې کسان وي چې له انځورګری سره دلچسپي وي، له لیکوالۍ سره دلچسپي وي، اما ورته متوجه شوي نه دي، دوی څه وکړي؟
جایر مننه، خوشحال اوسې. زما په نظر د هر انسان لپاره دغه مهمه ده، په ډیره د ځوانانو لپاره
بله
چې خپل دغه باندې کار وکړي. موږ ډېر کله په خپل وجود کې، ډېر په خپل خیال کې، فکر کې ډېر داسې شیان لرو چې هغه کار ته اړتیا لري که نه، په ممکن دغه هنر برخه کرا واخلو، لکه خطاطي ده، رسامي ده، همداسې کیسې لیکل شوه یا د نثر برخه شوه، دا ټول دغه تمرین ته اړتیا لري، دغه کار ته اړتیا لري که نه. نو کله چې موږ ورته متوجه نه شو، ممکن د وخت په تېرېدو سره دغه هنر موږ نه مړ شي یا رانه پل شي. نو ځوانانو لپاره مې دا پیغام ده چې تاسو کله چې دغه د مکتب دوره کې وایي، د ځان لپاره یو انتخاب وکړئ، هغه که په خپله مسلک برخه کې یادونه کوم که نه، چې یعنی زه که غواړم چې پوهنتون ته لاړ شم یا د مکتب نه فارغ شم، پاینده کې څه باید جوړ شم، نه هغه بل باید د مکتب دورې څخه وکړي. او بل په څنګ کې هغه که څوک غواړي چې مثال دغه د انځورګرۍ برخه ده یا د لیکوالۍ برخه ده، نو علاقه، مینه، شوق ډېر مهم ده. او بل دغه انځورګرۍ خو داسې ده چې وخت هم اړتیا لري، صبر هم غواړي، علاقه هم غواړي. او بل دا دې نه وایي چې مثال زه د په لومړۍ ورځ باندې یا ښه لیکوال شم یا لوی لیکوال شم یا د یو لوی انځورګر مانا جوړ شي. په هنر کې خبره داسې ده چې سړی ورځ ورځ باندې تغییر کوي، یعنی استیپ بای استیپ یا قدم په قدم سره کوي شي چې خپل هدف او منزل ته ورسیږي. همداسې دی کولای شي، اوس خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده چې هغه دی کولای شي د یوټیوب څخه یا د نورو رسنیو لارې دی کولای شي چې دغه خپل هنر لا هم تکړه کړي، لا هم جوړ کړي که نه. نو ما پیغام دغه و چې دوی په خپلو هنرونو باندې کار وکړي، خپلو استعدادونو باندې کار وکړي، تر څو خدای مکړه چې هغه دوی نه څنګه شي پل شي یا ترې ورک شي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. نن سبا پرې پرمختللې نړۍ کې خصوصا له ځوانانو سره یو لوی تشویش دا دی چې د اے آی د مصنوعي ذهانت را روان دی، او دوی کارونه له لاسه ورکړي، ډېرو کارونه هم له لاسه ورکړی دی، په بل لسګونو زرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی، ځکه چې هغه کار چې دا ماشین یې ورته کوي، هغه کار چې به لسو نفرو کوو اوسېدا په ډېر ښه ډول او په لنډ وخت کې کوي، نو له ځکه ډېر خلک کار له لاسه ورکوي. وزیر صاحب، ستاسو په نظر ځوانانو ته څه پکار دی چې کله یو څوک پوهنتون وایي، لوړې زده کړې کوي، هغه باید دې ته ډېره توجه وکړي چې سبا په دې برخه کې چې زه لولم څه به کوم، څه کار به پیدا کوم او کنه کوم، او کنه دې ته ونه وګوري، خپل ذوق او خپل شوق ته وګوري؟
دغه تروان صاحب هغه د ډېر شاعران په دې باندې ټینګار کوي چې فقط شعر ولیکي، ژوند ته توجه نه کوي. نو بیا یو خبره ورته کیږي، وایي شعر چاته ډوډۍ نه ورکوي. نو خبره دا ده چې د ژوند لپاره هم یو څه کول پکار دي، بیا د ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره هم پکار دي. او که د دواړه سره غاړه غړۍ کړو، دا ډېره ښه ده چې هم داسې یو مسلک انتخاب کړي چې ډوډۍ درکړي او هم خوند ترې واخلي، دا ډېره ښه ده. نو کله چې یو پوهنځی څوک انتخابوي، کاري فرصتونه یې باید وسنجوي. که چېرته په هغې کې کاري فرصتونه موجود نه وي او یا ته مجبور یې چې په یو بل مسلک کې کار وکړي، نو دا بیا ډېره سخته تمامېږي، ځکه څلور کاله یا که مستر یې پورې شپږ کاله ته په یو مسلک کې ځای کوي، بیا په هغې کې کار هم نه کوي. ممکن کله کله پېښ شي، یو داسې به هم ډېره بد هم نه وي چې یو مسلک مو ویلې بل کې کار وکړو، خو که په هغه مسلک کې چې لوستی مو دی، مسلک یعنې یو کار مور باندې کړی، خوري مور باندې کړی، په هغې کار وکړو، دا ډېره ښه ده. پاتشو دا د یای خبره، زه فکر کوم یای د انسانانو څخه وظیفې نه اخلي، بلکې یوازې دغه وظیفې ورته بدلوي، یو تغییر پکې راوړي. مثلا خو وختونو کې که بزګرانو ځمکې په چرایو بیل اړولې، ممکن ډېرو فکر کړی وي چې د نوي ماشینالاتو په راتلو به بزګران کار له لاسه ورکړي، ولې ډېر کاري فرصتونه ایجاد شول. همداسې زه فکر کوم چې اوس سلهاو مثالونه موږ ورکولی شو چې د کارونه فقط اپډیټ کېږي. نو که ځوانان داسې مډرن نړۍ سره موازي مزل وکړي، له هغوی سره سم ولاړ شي، نو دوی کاري فرصتونه نه بایلي، بلکې لا کارونه ورته اسانېږي، لا خوندور کېږي. خو که له هغې برخې سره وي. ما جر افغانه انتخابواله یو شی دا هم کښې کښې وو چې دا د کاري فرصت برخه یې وسنجول، نو کاري فرصتونه مې وسنجول او د ارواپوهنې دندې فکر کوم یا یې هم نه شي له منځه وړلی، ځکه ماشین که ډېر څه هم وکړي خو نه شي کولی چې یو انسان لپاره د زړه سکون واوسي، یو انسان ته د زړه خواله واوسي. لکه څه ډول چې یو انسان له بل سره همدلي کولی شي، دا کار هرګز ماشین نه شي کولی. نو زه فکر کوم چې ماشین به هر څه له منځه یوسي، خو نه ادبیات ورانولی شي او نه ارواپوهنه ورانولی شي. خبره مې دې پورې وکړه چې د کاري فرصتونو مسله ده. نو که یو پوهنځۍ کې وخت ځای کوو، وخت ورکوو، خواري کوو، کده چې په هغې کې کار وکړو، نو بیا به کار هم خوندور وي.
بل البته ستاسو خبرې کې هم شک نشته چې همداسې ده که یو فرصت له لاسه وسي او بل پیدا کېږي. یو وخت به مثلا ډېر ساعت سازان ول، اوس ساعت ډېر خلک نه جوړي، په ځای مثلا موبایل سازان ډېر پیدا شوي دي. یا یو وخت کسیټونه ول، فیتې وي، بیا د هغو ځای دغه ټایپ جوړوونکي ول، بیا د ټایپ جوړوونکو ځای یو بل شي ونیوه. یعنی دا دندې همداسې بدلې شوي دي. لیکن په عین حال کې مې ځینې نور شیان هم لیدلي دي چې یو ساده مثال یې دا مغازې دي، لوی لوی مغازو ته چې ورشئ چې شل پلورونکي درلودل، کاشران کاشیر چې دوی ورته وایي، نو اوس هغه له شلو په ځای یوه یا دوه پاتې دي. نو دغسې کار هم په ځینو مواردو کې راځي. خو خیر، ور به شو مسعود صاحب ته. مسعود صاحب، آیا له انځورګرۍ څخه هم څوک کولی شي چې ځان ته عاید پیدا کړي، خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پې پیدا کړي؟ افغانستان مې منظور دی، په افغانستان کې.
افغانستان کې خو به مشکل وي، ځکه چې دلته د هنر قدر دومره نشته. بل دغه دی چې کله چې په یو ټولنه کې اقتصادي وضع ښه وي، نو بیا خلک کوی شي که نه چې نور کارونه هم ترسره کړي. نو دلته خلک لومړی هغه د سره شي که نه مهمې اړتیاوې چې دی هغو ته هم مشکله باندې دوی پیسې پیدا کوي، لکه هغه د ورځني دغه ډوډۍ حساب شو که نه. نو دلته سخته ده چې دغه کار دې وشي که نه. ما خپله داسې تجربه کړې دي که نه، چې ما په آنلاین بڼه باندې داسې یو کورس جوړ کړی وو، نو بیا خلکو دغه ونه خو د علاقه چې مثال دغه کوم میاشتنی فیس چې دغه فری کړي، ولې چې اقتصادي ستونزه ډېر زیاته وه. دلته زه ډېری هنرمندان پېژنم چې ډېر په لوړ سره باندې هنري اثار جوړ کړي دي. کله چې دوی هنري اثر ته بیا ټاکي، نو هغه دوی سره په خپل دفتر کې پاتې کېږي، کور کې ورسره پاتې کېږي، نو دومره څوک نشته چې هغه هنري اثر واخلي. نو که چېرته کې دغه ټولنه په نورو برخو کې، مثال په اقتصادي برخه کې یا په علمي برخه کې، هنري برخه کې مخته ځي او یا دولت لورې تشویق کېږي، نو ممکن امکان دې ولري چې د وخت په تېرېدو سره همدغه هنري اثر چې دي سړی کوی شي، یو انځورګر خپل عواید ترلاسه کړي.
ډېره مننه وزیر صاحب. تاسې یو وخت د کتاب لوستنې په برخه کې کار کوو، خلک مو تشویقول چې کتاب ولولي، مطالعې ته مو تشویقول، که په دې اړه هم زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ ښه به وي.
دا خو زه خپل عادت مې دی چې ډېر وخت مې خوښېږي د کتاب په اړه خبرې وکړم، بحث وکړم، یو څه واورم. نو په همدې برخه کې موږ په خوست کې یو څه کار وکړ، خو اوس پاتې شوی دی دا د یو څه ستونزو له وجې. یو شپږ کتابتونونه مو پرانیستل د خوست په مختلفو شپږو ولسوالیو کې، هلته هر یو دولتي ښوونځی به ورته انتخاب شو، نو په هغې کې دا کتابتون و. یو مسؤول کس به د ښوونځي زده کوونکو ته به هم کتاب ورکوه او بېرته به څه اخیسته د کلي د ساحې خلکو ته به هم کتابونه ورکول. نو هغې ګټه هم ډېره وه، ځکه ډېرو داسې ځایونو ته کتابونه ورسول چې هغه خلک ډېر وروسته پاتې وو، ډېر له دې برخې څخه لرې وو چې دوی په یوه برخه کې اضافي مطالعه وکړي. د هغې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې ما ماته دا وه، یا شخصا زه خپله چې اوس تدریس کوم ډېر ټینګار مې په دې وي چې زده کوونکي په دا یو داسې نصاب کې رابند نه شي، ټول فکر یې چې هغه کلونه مخکې لیکلی شوی دی، ممکن ډېر شیان یې اوس په درد ونه کړي. نو هغه د زده کوونکو ته د مهارت د انتقال په خاطر زه غوره دا بولم چې هغوی مطالعې ته وهڅېږي. یعنی یو څوک باید داسې زده نه کړي چې بس یو څو شیان دې ته ذهن ته ور انتقال کړل، هغه زده کړل، خو که د شیانو زده کولو مهارت ور وښیي دا به ورسره مرسته کولی شي. نو په دې برخه کې دا هڅې کېدلې. خوست کې اوس هم هڅې روانې دي، که موږ ځینې نور ځوانان شته چې هغه د ښار په مختلفو برخو کې وړې کتابخانې جوړوي په پارکونو کې، په ماینه خانو کې ډاکټرانو ته نږدې چرته چې انتظار کیږي. نو په خوست کې دا برخه ډېره ښه روانه ده، ډېر زیات ځوانان هم علاقه لري، همدلته کتاب ډېر خرڅېږي نسبتا نورو ځایونو ته، خلک په دې کې لګیا دي. موږ خپله بیا هم هڅه کوو که یو څه شرایط را ښه شول د خوست نورو ولسوالیو ته چې پاتې دي کتابتونونه ورسوو.
بله ډیره مننه. کلن دام را ته وس چې خلکو دلچسپي څومره وه، مثلا تاسو به کتاب تون ورته جوړ کو پرانیست یو ځای کې خلکو څومره ارکلای کو، څومره خلکو کتاب اخیست لغه ځاینا یا مطالعه کو؟
د افغانستان غوندې ځایونو کې په وروسته په دغه لرو پرتو ولسوالیو کې دا لږ څه سخت وي چې ته یو چاته کتاب ورکوې. ډېر درته وایي چې ته پردی فکر راوړې، ډېر درته وایي چې ته په دې کې کوم قرض لرې، پټ اهداف دي، څوک پیسې درکوي، دا شیان. خو موږ بیا له داسې خاصو غبرګونونو سره نه یو مخ شوي، نه چا مخالفت ښودلی. هماغه سیمه کې به مو غونډه کوله، د سیمې خلک هم راتلل. موږ یو کتابتون په مستخلو کې پرانیست، میاشت دوه وروسته مو چې احوال واخیست تر یو سل اویا پورې کتابونه ورڅخه وړل شوي وو، چې هغه ټولو ملګرو لپاره، ډلې لپاره دا ډېر د خوښۍ خبره وه. د دومره یوه لرې پرته ولسوالۍ کې زموږ توقع هم نه وه دومره به کتاب مینهوال پیدا کېږي. نو ځینې مخالفتونه به حتما وي، خو که یو څه کار ور باندې وشي، خلکو ته قناعت ورکړل شي، ډیره سخته نه ده.
ډیره مننه، سلامت اوسه. او مسعود صاحب، تاسو خو ښوونکی یاست، څومره مو شاګردان د مکتب له کتابونو د باندې نورو کتابونو سره دلچسپي لري؟ آیا داسې شاګردان هم لري چې مطالعه سره شوق لري، کتابونه لولي؟
او بالکل لري. زه خپل یو ښوونیز مرکز هم لرم، هغه ته بیا خپل د کوچنیو شاګردانو لپاره یا چینی ځوانان دی لپاره زه د ناول وستلو برخه هم لرم. ما بیتا دی، ارواښاد خدای دی، وبش نصیر احمد احمدي ډیر ناولونه لوستي هم دي، ډیر مینهواله هم دي. نو بل زه کوشش کوم چې مثال لاس کسان دی لپاره مې هغه دی دی مطالعې یو ګروپ جوړ کړی دی.
درست.
مثال دی ته دی یو ډیټا فارم یو کتاب ورکوم، په هغه کتاب باندې دوی بیا یو نوی کار کوي، کتاب لولي، د کتاب مهم ټکي راخلي. کله چې د پنځشنبه ورځ شي، دوی چې بیرته ښوونیز مرکز ته راځي، هغه د خپل کتاب فیډبک دلته شریکوي. یو خو په وینا باندې تشریکوي، د غنور له کار ته ځوابونه ورکوي، او بل په دغه کتاب باندې یو لیکنه هم کوي، هغه لنډیزې هم راخلي. نو دا برخه ما په خپل ښوونیز مرکز کې شروع کړې ده، لامخ کې مې شروع کړې وه، او ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده.
وکن دا خو ډیر لوی کار دی. کور ودان سلامت اوسه. شاغلیو محمد الله مسعود او طارق وزیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
ಸಿತಾ